ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. زه سفی الله ستانه زمو د ازادي رادیو د خبري پروګرام ته خره لاس وایم. وړاندې اوره جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د مرکزی او جنوبی آسیا د اتصال په کانفرنس کې څه وایي؟
د افغانستان جمهور رئیس سیمه او نړۍ ته خپل اساسي پیغامونه رسوي. افغانستان سیمه کې د اتصال له منظره ډیر قوي نقش لوبولی شي.
د تاشکند دا غونډه څومره مهمه ده؟
دا کوشش دی چې په افغانستان کې د نورو هیوادو په مټ باندې د غالات یو څه سم شي.
د کندهار له جګړو او نورو پیښو سلګونه بې ځای شوي وایي. لا دوی ته لمړنۍ بشري مرستې نه دي رسیدلي.
اوس دغه نه والا کلورو چې خولې ته وای چې یا د کړي د والا کلورو یا د ور د والا کلورو یا والا کلورو دغه مثال لوبي چې په کنډواله کې سم نه
ده. په ترکیه کې د ناکامې فوجي کو د تا د پنځم کال د پوره کېدو په مناسبت پرون چارواکو په یو لړ مناسبتونو کې برخه واخیسته. تر هر څه مخکې خبرونه لرو. د مهمو خبرونو سرتکیب. جمهوری ریاست وای ولسمشر محمد اشرف غنی بنن جمعه په ازبکستان کې د دوه ورځنی کانفرنس په دویمه ورځ وینا وکړي. د جمهوری ریاست مرستیال وای د پاکستان هوایی ځواک او اردو د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ د دروازې د بیا نیول کېدو د هڅې په تړاو افغان دولت ته خبرداری ورکړی دی. او د جرمنی په لویدیځ کې د درنو سیلابونو له کبله لږ تر لږه 50 کسان مړه شوي او شاوخوا 1400 نور کسان تری تم دي. پوره خبرونه. جمهوری ریاست وای ولسمشر محمد اشرف غنی به نن جمعه په ازبکستان کې د دوه ورځنی کانفرنس په دویمه ورځ وینا وکړي. د مرکزی او جنوبی آسیا سیمه ایز اتصال فرصتونه او ننګونې په نوم دغه نړیوال کانفرنس پرون پیل شوی چې نن هم دوام کوي. د جمهوری ریاست مرستیال ویاند محمد امیری رسنیو ته وویل
رئیس جمهور اسلامی افغانستان
د افغانستان د اسلامي جمهوریت ولسمشر به د مرکزی او جنوبی آسیا په نړیوال کانفرنس کې ګډون او وینا وکړي. بیا بعد چین ولسمشر سره ټلیفوني خبري وکړي.
ویل شوی په د کانفرنس کې 250 ګډونوال او د تلويختو هیوادونو استاذي برخه لري. وړاندې هم جزئیات اوریدلای شي. د جمهوری ریاست مرستیال وای د پاکستان هوایی ځواک او اردو د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ د دروازې د بیا نیول کېدو د هڅې په تړاو افغان دولت ته خبرداری ورکړی. امر الله صالح تیر شپه په خپل فیسبوک پاڼه کې ادعا کړې چې د پاکستان هوایی ځواک دا مهال د وسلوالو طالبانو د ملاتړ لپاره لاس په کار شوی دی. ښاغلی صالح په جلا ټویټ کې هم لیکلي چې په دې اړه اسناد او شواهد هم له ځینو رسنیو سره شریک کړای شوي دي. د ولسمشر لومړي مرستیال له خلکو غوښتي چې د افغانستان د عزت د خوندیتوب لپاره سره یو موټی شي. په وروستیو ورځو کې د افغانستان نورو چارواکو هم پاکستان د طالبانو په مستقیم ملاتړ تورن کړی او د پاکستان په خاوره کې دننه د طالبانو د ډلو د تنظیم ویډیوګانې شریکې کړي دي. هم وسلوالو طالبانو او هم د پاکستان چارواکو په دې اړه تازه څرګندونې نه دي کړي. د قرغیزستان د بهرنیو چارو وزارت له افغانستان د افغان الاصل قرغز وګړو د تسلیمۍ لپاره له تاجکستان څخه د همکاري غوښتنه وکړه. ویل شوی د افغانستان په شمال کې د جګړې له شدت سره په سلګونو قرغزان له افغانستانه تاجکستان ته تښتېدلي دي. د قرغیزستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو اعلامیه کې ویل دوی له ملګرو ملتونو هم غوښتي چې د هغو قرغزانو په ستنولو کې همکاري وکړي چې تېرې سه شنبې او چهارشنبې له افغانستانه تاجکستان ته اوښتي دي. اټکل کېږي چې په افغانستان کې به په خټه د قرغز وګړو شمېر تر زرو زیات وي. د وزارت په حواله یو نوی قرغز نارینه و او یا ښځې او یو سلو و او یا ماشومان د بدخشان ولایت له واخان څخه تاجکستان ته اوښتي دي چې قرغزستان ته د ستنېدو لپاره مرستې ته اړ دي. وزارت ویلي له افغانستانه د وتلو پر مهال دوه قرغز ماشومان په نامعلومو دلایلو مړه شوي دي. د اورزګان والی وای په مرکز ترینکوټ کې د ملي امنیت د یو څارنوال د وژنې په تړاو څېړنې پیل شوې دي. محمد عمر شیرزاد پرون ناوخته رسنیو ته وویل څارنوال حبیب الله بادینزی پرون مازیګر د نامعلومو وسلوالو لخوا ووژل شو.
د امنیت داخلي او خارجي د څارنوالۍ د تحقیق څارنوال د نامعلومو وسلوالو لخوا د بې صدا توپنچې په زیرا په شهادت رسیدلی دي. موضوع تر تعقیب او څېړنې لاندې ده.
د پیښې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. د جرمنی په لویدیز کې د درنو سیلابونو له کبله لږ تر لږه 50 کسان مړه شوي او شاوخوا 1400 نور کسان تری تم شوي دي. دا د جرمنی خبری آژانس ډی پی ای په سیلاب ځپلو سیمو کې د چارواکو په حواله راپور کړي. سیلابونه اکثر د جرمنی په لویدیزو سیمو او اخوا په گاونډ بلجیم کې خلکو ته زیانونه اړولي دي. په دغو سیمو کې درانه اورښتونه د سیندونو د ډکېدو او د سیند غاړو د ورانېدو سبب شول. پرون دغه سیلابونو ملکیتونه هم زیانمن کړي او د ګڼو سړکونو د تړل کېدو او په ډله ییز لوکورونو د خلکو د وتلو سبب شول. عراق له اردن سره د تیلو د صادراتو په اړه شوې موافقه د یو بل کال لپاره تمدید کړله. د عراق د نفت او وزارت پرون پنځشنبه ویل د دې موافقې له مخې عراق په ورځ کې 10,000 بیرل او ما تیل صادروي. دا اعلان وروسته له هغه کیږي چې د عراق د نفت وزیر احسان عبدالجبار او د هغه اردني سیالی حالا زواتی په بغداد کې سره وکتل. عراق په 2012 کال کې تر ترجیحي شرایطو لاندې اردن ته د اومه تیلو صادرات پیل کړل. د اروپای ټولنې یو روغتیایي چارواکي د دې ټولنې د غړو هیوادونو له وګړو د کورونا ضد واکسین لګولو غوښتنه وکړه. د اروپا د درملو ادارې د بیولوژیکي روغتیایي ګواښونو او د واکسین د ستراتیژۍ د برخې مشر مارکو کابلری پرون په امستردام کې یو کانفرنس ته وویل:
وړم ټینګار وکړم چې په دوامدار ډول د واکسین دروان خوځنده بهیر او د ممکنه احتمالي اغیزې موضوع څارو. په چټکۍ د وایرس د ډلټا بڼې خپرېدو نه یوازې په اروپا بلکې په نړۍ کې اندېښنې پارولې دي. دا ډېره مهمه ده چې په اروپا کې تر ممکنه حده زیات کسان واکسین سي.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي تر نهو پر لپسې اونۍ وروسته د کرونا وایرس له کبله د مړینو شمېره 13 زیات وو. دغه سازمان ویلي 13 په کرونا وایرس 55,000 کسان مړ شوي چې د مخکینۍ اونۍ په نسبت 3% زیاتوالی ښیي. خبرونه مو واوریدل. کولای شي خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو .com کې ولولې. راځو لومړی مطلب ته. په ازبکستان کې د مرکزی او جنوبی آسیا سیمه ییز اتصال فرصتونه او ننګونې نړیوال کانفرنس پرون پیل شوی چې ولسمشر محمد اشرف غنی نن ورته وینا کوي. جمهوری ریاست وایي د افغانستان په اړه د نړیوال کانفرنس وروسته ورځ د چپر بیلابیلو مسلو به پکې بحث وشي. ځینې تحلیلګران افغانستان په اقتصادي او تجارتي برخه کې مهم هیواد بولي، خو وایي دغه هیواد امنیتي ګواښونو د سیمې هیوادونه اندېښمن کړي دي. نور جزئیات په دغه راپور کې.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې هغه نړیوال کانفرنس چې پرون پیل شوی او نن هم دوام کوي تر ډیره پر تجارتي او اقتصادي همکاریو راڅرخي. ویل سیوی په دغه کانفرنس کې 250 ګډونوال او د تلویشتو هیوادونو استازي برخه لري چې باسونه پر تجارتي همکارایو او د امنیتي ګواښونو په وړاندې پر مبارزه راټول دي. د جمهوری ریاست مرستیال ویان لطیف محمود له ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه کانفرنس مهم او بالا
دا ناسته د افغانستان لپاره ډیر مهم دی. په دې کې به د افغانستان جمهور رئیس ډاکټر محمد اشرف غنی د افغانستان په تړاو سیمې ته او نړۍ ته خپل اساسي پیغامونه رسوي. افغانستان سیمه کې د اتصال منظر ډیر قوي نقش لوبولی شي. متاسفانه روزم دی پدیده په توګه ټول نړۍ ته مشکل دی. افغانستان د ترانزیت له نظره کولی شي مرکزی آسیا جنوبی آسیا سره وصل کی.
جمهوری ریاست وی ولسمشر محمد اشرف غنی بنن دغه کانفرنس ته وینا کوي. بیا به د چین له ولسمشر شی جینګ پینګ سره ټلیفوني خبري وکړي. دغه راز به د روسیې او کویت د بهرنیو چارو له وزیرانو سره هم وګوري. سپینې ماڼۍ وایي د تشکند په کانفرنس کې د متحده ایالاتونو د پلاوی مشري د سپینې ماڼۍ د کورنی امنیت سلاکار الیزابت شیروډ راندل کوي چې ولسمشر محمد اشرف غنی پرون ورسره د همکاریو پر دوام بحث وکړ. میرمن شیروډ راندل پرون د مرکزی آسیا د هیوادونو له استازو سره تر کتنې وروسته وویل:
په دې خاطر چې د افغانستان د راتلونکي لپاره پیاوړی سیمه ییز او نړیوال ملاتړ برابر سي، پکار ده هم د افغانانو او هم زموږ د عمومي امنیت لپاره دا کار وسی. دویمه موضوع چې یادونه کوم، تر کووید 19 وبا وروسته په ټوله نړۍ کې اقتصادي احیا ملاتړ او پرمختیا ده.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د کانفرنس په څنډه کې له خپل ازبکستاني سیال شوکت میرزیایف سره د اقتصادي همکاریو ترڅنګ د سرحدي امنیت پر ټینګښت، تجارت، ترانزیت او د برښنا د لیږد پر موضوع خبرې وکړې. ازبکستان په وار وار د افغانستان د سولې په پروسه کې د هر ډول همکاري ژمنې کړې دي. د جمهوری ریاست په ټویټر کې لیکل شوی چې ولسمشر غنی پرون د کانفرنس په څنډه کې د هند بهرنیو چارو له وزیر اس جی شنکر سره هم د همکاریو پر دوام خبرې وکړې. د ټویټ په حواله د هند بهرنیو چارو وزیر له افغانستان سره د 150,000 ټنه غنمو مرستې ژمنه وکړه. ځینو رسنیو راپور ورکړی چې ولسمشر غنی به د کانفرنس پر مهال د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره هم وګوري. په همدې حال کې پاکستان د افغانستان ځینو سیاستوالو ته له روانې شنبې تر دوشنبې په یوه کانفرنس کې د ګډون بلنه ورکړې ده. د اورزو ټلویزیون مسؤول نوراغا شریفي چې د رسنیو د څارونکي او ګډونوال په حیث د ازبکستان کانفرنس ته وربلل سوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل، په دغه کانفرنس کې پر امنیتي تهدیداتو هم بحث کیږي.
بدون شک بر تطبیق پروژه
له شک پرته د اقتصادي پروژو د تطبیق لپاره په کار د افغانستان د جنوبي او مرکزی آسیا د هیوادونو لپاره یو خوندي ځای وي. یو مسله چې په دغه کانفرنس کې به جدي بحث پر باندې وشي د افغانستان د امنیت موضوع ده. دوی هڅه کوي په افغانستان کې پایدار سوله او دایمي امن ټینګ شي. په دغه بحث کې یو جدي موضوع د افغانستان امنیتي ګواښونه دي چې مرکزی او جنوبي آسیا ته زیان اړوي.
پروستوی که د افغانستان په شمال کې د نا امنیو زیاتیدو د تاجکستان ترڅنګ د سیمې ځینی هیوادونه اندیشمن کړی دي. تر دې مخکې تیره سه‌شنبه او چهارشنبه په تاجکستان کې د افغانستان پر امنیتي وضعیت او د وسلولو طالبانو لخوا د تهاجمي حملو پر زیاتیدو د شنګهای د همکاري سازمان په غونډه کې بحث وسو. افغانستان، ایران، بیلاروس او منګولیا د دې سازمان څارونکي غړي دي، خو چین، هند، روسیه، تاجکستان، پاکستان، قرغیزستان، ازبکستان او قزاقستان د دې سازمان په دایمي غړو کې راځي.
و موریدل چینن په ازبکستان کې د مرکزی او جنوبی آسیا د اتصال کانفرنس دوام لري. تمدا ولسمشر اشرف غنی نن خبري وکړي. دا کانفرنس داسې مال جوړیږي چې د افغانستان په شمال کې روانو نه امنیو د منځنۍ آسیا هیوادونه اندیښمن کړي دي. صالح محمد صالح په ازبکستان کې له میشت آزاد خبریال نجیب الله اتسگزی سره مرکه کړې ده. په پیل کې پوښتنه کړې چې په تاشکند کې روان کانفرنس ولې د افغانستان لپاره مهم بلل شوی دی.
په جوړستي دوه درې میاشتې کې د افغانستان لا ډېر کړکېچن سوي او ډېر کرغړن سوي دي. امریکا په داسې یو حالات کې افغانستان پریښوله چې په هغه کې حالات ډېر د دې نه دي چې هلته دې د حکومت په دې باندې زور ورسېږي تر څو د طالبانو په ضد باندې ودرېږي. او دغه هېوادونه چې ازبکستان په پلازمېنه کې راغونډ سوي دي، د هغوی دغه غونډه که موږ ځیر شو داسې غونډې ډېر د افغانستان په حکله باندې سوي دي، خو تر اوسه پورې متاسفانه چې یوه هم داسې خاصه نتیجه نه ده ورکړې. یو دلته دغه غونډې رابلونکی کوربه په خپل ازبکستان دی چې هغه په افغانستان کې خپلې ګټې لري. دوغه د ګټو د ساتلو په خاطر باندې او دوغه د پیاده کولو په خاطر یا څلاسه دراوړلو په خاطر باندې به دا کوشش کوي چې په افغانستان کې د نورو هیوادو په مټه باندې د غالات یو څه سم شي او یا کنټرول شي.
په دې غونډه کې د اقتصادي همکاریو تر څنګ په تجارتي برخه کې د همکاریو پر زیاتېدو خبرې کیږي. څه فکر کوئ چې امنیتي مسایل به څومره مطرح وي یا څومره به سیوری غوړولی وي د دوی پر بحثونو؟
که موږ د دې غونډې هغه اولنی څه ته چې پر دې باندې بحث کیږي هغه د افغانستان پر امنیت او په افغانستان کې د حالاتو د ترنګوالي او د تریخوالي باندې ده. او دا ټول د دې سبب سوي دي چې په دې مکه چې هغه د منځنۍ آسیا ده او د جنوبي آسیا ده او په هغه کې د افغانستان غونډې واچ د دغه سیمې د زړه حیثیت لري. دا یو واضح خبر ده چې په افغانستان کې دغه ترنګلي حالات او د امنیت خرابوالی او د افغانستان د سرحدونو سره چې اوس طالبانو په لاس کې راغوري دي ډېر ډېر سخت تاثیر کړی دي. او زه فکر نه کوم تر هغه وخت پورې چې په افغانستان کې دغه حالات را کنټرول نشي او د حکومت صحیح دریځ معلوم نشي او د طالبانو سره د سولې خبرې په واقعیت کې ونیسي او هغوی د سولې و میز ته راکش نه کړی شي، زه فکر نه کوم. او ګډونوال چې نن راغلي وه د هغوی هم په دې دغه دې فکر دي چې که دغسې یو پرېکنده دغه نوي نظر نه وي او یا څه ونیسي په دې اړوند باندې دلته به پر دغه تجارتي او سوداګریزو اړیکو باندې ډېر سخت شو.
د سیمې ځینې هیوادونه له دې جملې تاجکستان په خپل روسیې هم په دې وروستیو کې د افغانستان په شمال کې د ناامنیو پر زیاتېدو اندېښنه ښوولې ده. په دې برخه کې د سیمې هیوادونه څه کولی سي د ټوریزم په وړاندې په مبارزه کې دغه راز د وسلوالو طالبانو د پرمختګونو په مخنیوي کې؟
آی کاش چې د افغانستان ګاونډي هیوادونه لکه ازبکستان، تاجکستان او ترکمنستان چې د افغانستان په سیاسي حالاتو کې په دې وروستیو 40-50 کلونو کې خپل څه سیاسي هدف او خپل څه سیاسي مقصد نه درلودي، دوی سره دومره واک په لاس کې وای چې د افغانستان پر حالاتو باندې دوی کولای شوی چې یو څه غیز ولري. د بده مرغه وایو چې دغه هیوادونه اوس هم د روسیې تر واک لاندې دي، په یو نه په یو ډول، او دوی بغیر د روسیې د پریکړې څخه چې هغه څه ونه غواړي دوی څه نسي کولای. دا یو. او بل د افغانستان ګاونډۍ لکه چین هیواد دی چې هغه د پاکستان سره ډېرې پرمختللي او ډېرې ښه اړیکې لري، که هغه په رښتیا باندې وغواړي کولای شي چې د افغانستان پر دغه حالاتو باندې ډېر ښه تاثیر ولري. او پاته پاکستان او ایران سوله هغه و ټولې دنیا ټولې نړۍ ته معلومه ده چې هغه خپل سیاسي څه په افغانستان کې او یا خپل سیاسي اهداف او یا ګټې لري چې د هغو ګټو په خاطر باندې د طالبانو د زیاتو ګروپونو تر شا ولاړ دي او هغوی حمایه کوي. هغوی ته دا په ګټه نه ده چې دغه کې افغانستان کې د حالات سم شي.
ل آزاد خبریال نجیب الله اڅکزی سره مو د ازادي رادیو مرکه واورید. اڅکزی په تاشکند کې د چیرته چې تمدنن د مرکزی او جنوبی اسیا د اتصال د کانفرنس په دویمه ورځ افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وینا وکړي.
راپورونه، مرکه او تبصره پر خپل وخت ل ازادي رادیو.
افغان حکومت وایي وسلوالو طالبانو په 114 ولسوالیو کې 216 اداري تعمیرونه له منځه وړي دي. دا خبره د افغانستان د ملکی خدمتونو او اداري اصلاحاتو د خپلواک کمیشن رئیس او د سولې د مرکزي ټیم غړي احمد نادر نادری کابل کې رسنیو ته وکړه.
نصیره محمدی په دې وروستیو کې له خپل شپږ کسیزې کورنۍ سره له بادغیس ولایت نه هرات ښار ته تللې ده. دې د بادغیس ولایت په مرکز قلعینو کې د جګړو د شدت له امله د کور هر څه پریښي او هرات ولایت ته کډه شوې ده. دا وایي طالبانو په بادغیس کې د نجونو ښوونځي وسیزل او ځینې دولتي ودانۍ ویجاړ کړې.
در بادغیس
طالبان په بادغیس ولایت کې عامه 300 ویجاړ او د نجونو ښوونځي وسوزول. په خوځو کې یې ویره پیدا کړه. زه چې خبر یالم له ګواښ سره مخ وم، مجبور شوم هرات ته راشم.
د اداري اصلاحاتو او ملکی خدمت نو رئیس نادر نادری د پنځشنبه په ورځ په کابل کې لپیخښو زیانونو او د دغه ادارې د کارکونکو په اړه وویل. د جګړو د شدت لپاره نه تر اوسه نه هیڅ ولایتونو کې 216 عامه تاسیسات ویجاړ شوي چې له دې سره شاوخوا 14 میلیونه خلک له ملکی خدمتونو بې برخې شوي دي.
دغه هیواد د عام وګړي ویجاړ شوی ده، انفجار شوی ده او تخریب شوی ده او یا حریق شوی ده. که داسي وارزو چې څومره پیسې بد کیږي، حد اقل 1500 میلیون ډالر کیږي.
دغه کمیسیون د معلوماتو لمخې د جګړې د شدت او د سیمو د سقوط په بهیر کې دغه ادارې 4000 کارکونکي له خپل سیمو بې ځای شوی او په 50 یو لسوالیو کې همش تمنۍ سل په سلو کې چور شوې دي. د ادارې اصلاحات او ملکی خدمتونو رئیس دغه وضعیت لامل طالبان غني، ځکه چې د په خبره د زمينه طالبانو برابر کړې ده. خو طالبان دا ادعا ردوي او وای کوم ولسوالۍ چې مونږ نیولي عامه تاسیسات مساتلي او لټولو کارکونکو مغوښتي چې خپلو کارونه ته ورستانه شي. طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد:
دا خبره په جدي توګه ردوم. په هیڅ کې د چا کار له اخلال سره نه ده مخ شوی، په هیڅ کې ستونزه نه ده پېښه شوې او ټولو برخو کې څه مخکې روان و هغه په ښه ډول باندې روان دي.
طالبان په داسې حال کې د رسېدلو زیانونو ادعا ردوي چې د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو رئیس ویلي د ملکی خدمتونو شاوخوا 50000 کارکونکي د مستقیمو یا غیر مستقیمو ګواښونو له امله زیانمن شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د نړیوالو قوانینو له مخې عامه ودانۍ له هر ډول تیری څخه خوندي دي.
جوان
آزادی خزینه تر سری جاز نور کی چې د بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت درشه
په هنه
چې موږ په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
اوس به هم ورشو کندهار په کندهار کې د وروستیو جګړو او نورو پیښو له امله سلګونه بې ځایه شوي کورنۍ وایي چې له دوی سره هیڅ ډول مرستې نه دي شوي. په کندهار کې د وروستۍ یوه اونۍ په ښار باندې لڅو سیمو بریدونه روان دي او د ښار له شاوخوا ځینو ولسوالیو د ښار مرکز ته کورنۍ راکډه شوې دي. خو د کندهار د کډوالو د بې ځایه شوو په چارو کې دولتي چارواکي وایي چې دوی له سلګونه خلکو سره مرستې کړي دي. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته.
ایواز بیبی د کندهار د میوند ولسوالۍ څخه کندهار ښار ته د جګړو لامل را بیا ځای سوي ده. دا وایي مجبور سوي چې په یو جوړه کالو کې ښار ته راسي، خو دلته نه د خوراک او نه هم د پوشاک لپاره سلري. ایواز بیبی وایي څو میاشتې کېږي چې ښار ته راغلي خو چا ورسره هیڅ ډول مرسته نه ده کړې.
اوس دغه نه والله کلورو چې وخولې ته واچ یا د کړې د والله کلور یا د ور د والله کلور یا والله که دغه مثال لرو چې په کنډواله کې سان دیګا نه بل په کنډوالې نه نه تل عرب رزم راته ولاړ دی. بارسي بارسي کریا راکي بارسي کریا راکي بارسي کریا راکي څلور کور په وخت نه 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 وتی. دا خدای به کړ رسول وای دی نو موږ سره دی یا د خپل ملک راته سم کې یا د دولت یې ځای راکي چې موږ خپل سر پکې پناه کورونه را لوسول ځوانانو شهیدان اسرانی را له یو پټایری را له بمبار نو موږ څنګه وو مزکی مدر له دې زمين مدر له دې د نوې ځخاو د خاصو پیدای د داسې دربار د کورونی چې د عجیب وبک نن د کابل پر دروازه میشته سوي دا غم نن د ټک ټک زره تر کې زره چل
زرمینه چې د ارغنداب ولسوالۍ څخه را بي ځای سوي وایي د کډوال چارو ریاست لخوا د سروې پر مهال د مرستېجمنه ورسره سوي خو تر اوسه نه د ورکول سوي.
زموږ غوښتنې مشکل دي چې زموږ کور له سروې نه وسپلې زموږ سره کومک نه وسوي. دا یې پنځم میاشت نو موږ وایو چې زموږ سره دوم کومک وس. څارو نیم سر مؤمنانې دي د خپل کونډې نو موږ وایو چې دوغه سره کېږو نو موږ هم دغه سې بهخې د مسکین علم غوډر نه اوري نو کوي چې زموږ هغه اوري تاسو.
بلخوا په جنوب کې د بشر حقوقو د خپلواک کمیسون مسولان په کندهار کې د بې ځای سو کورونی پر وضعیت اندیښنه ښیي. د دغه کمیسون رئیس سلطان محمد عیل ازادي راډیو ته وویل که څه هم د کندهار ارغنداب ولسوالۍ ته د ماینونو له پاکېدو وروسته د دغه ولسوالۍ یو شمېر بې ځای سوي کورنۍ ستنې سوي، خو په نورو ولسوالیو کې د وروستیو جګړو له امله زیات شمېر کورنۍ بې ځای سوي چې د روغتیا، پوشاک، خوراکي توکو او دغه راز د سرپناه له ستونزې سره مخامخ دي.
بې ځای سوي که څه هم د ارغنداب ولسوالۍ کې وروسته دغه څخه چې دې سیمه کې آهسته آهسته هغه شخړه سوي مینونه وویستل سوله، یو شمېر کسان خپلو کورونو ته ګرځېدلي دي. ولې متاسفانه وروستیو جګړو د یو شمېر نورو ولسوالیو څخه کسان کډوار کړل، په ځانګړې توګه میوان څخه، جړۍ څخه او یو شمېر نورو ولسوالۍ څخه چې ښار ته راغله، نو هغوی تر اوسه پورې لا هم د روغتیا په برخه کې ډېرې ستونزې لري. هوا ګرمه سوې ده، د بلې خوا څخه د کورونا ناوړه ناروغي هم په لوړه کچه باندې په درېم دور کې ادامه لري. نو دا هغه ستونزې دي چې موږ یې په پاړه باندې جدي تشویش لرو چې متاسفانه موجود دي. د دې تر څنګ د مسکن ستونزه ده، د هغوی دپاره چې لا هم په لکه څنګه چې لازمه ده په هماغه کچه باندې هغوی دپاره نه دي مساعد سوي.
په عیني وخت کې د کندهار د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو رئیس دوست محمد نایاب وایي په دې وروستیو کې د کندهار په اوو ولسوالیو کې پرله پسې جګړو زیات شمېر کورنۍ بې ځایه کړې چې کندهار ښار ته یې پناه راوړې. د نایاب په وینا له دې جملې څخه په تېرو شپږو میاشتو کې دوی د 8,300 کورنیو سروې کړې چې له جملې 5,000 کورنیو ته بېلابېل ډول مرستې چې په عاجله توګه به د همکارو موسسو په مرسته رسولې دي.
په کندهار ولایت کې د کډوالو چارو ریاست په وروستیو شپږو میاشتو کې شاوخوا 8,300 داخلي بېځای سوي کورنۍ سروې کړي چې د دې جملې څخه نږدې 5,000 کورنیو ته، کوم چې د سروې په جریان کې د اړوندو موسساتو لخوا د مرستو مستحق ګڼل شوي ول، هغو ته مختلف نوع مرستې رسېدلې. د دغه داخلي بېځای سوو کورنیو هغه لومړنۍ غوښتنې البته بیړنۍ مرستې دي چې په هغه کې غذایي مواد، غیر غذایي مواد، موقت سرپناه یا خیمه او همداراز نقدي پیسې شامل دي. خو دغه د مرستو پکیجونه چې د دغه نږدې 5,000 کورنیو سره تر دا دمه پورې د کډوالو چارو ریاست د همکارو موسساتو په مالي لګښت ترسره کړي، دا یوازې د اصرار حالت دپاره وي چې شاوخوا دوه میاشتې د یو متوسط کورنۍ دپاره بسنه کوي. متاسفانه جګړه دلته په کندهار کې په شاوخوا اوو ولسوالیو کې وغځېدله او موږ هغه شمېر کورنیو ته چې د نن څخه 5-6 میاشتې وړاندې مرستې رسولې وې متاسفانه هغوی د بیا ځل دپاره مرستو ته ضرورت.
چارواکي وایي په کندهار کې د جګړو له امله بې ځای سوي پر دوو برخو ویشل سوي چې یو شمېر هغه بې ځای سوي کورنۍ دي چې د ولسوالیو امن سیمو ته تللي چې د پیښو سره د مبارزې ریاست ورسره د مرستو مسولیت لري، او هغه بې ځای سوي کورنۍ چې کندهار ښار ته را بې ځای سوي د مرستو مسولیت یې د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو ریاست او مرستندویو موسساتو په غاړه دی.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پونشي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
ځانګړي مرکی
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره راغله زبیر نه خوش هم چې ګډون نه پکې کوي.
پانی پت جګړې د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اکثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ. اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیز مطبوعاتو تبصرې واورئ.
میل آنلاین او ډیفنس پوسټ خبرونه په خپل اخیری غنو کې په افغانستان کې د طالبانو د احتمالي درې میاشتنی اوربند د وړاندیز په اړه مقاله خپره کړې ده. میل آنلاین په قطر کې د افغان دولت د مذاکرات ټیم دی وغړي نادر نادری له قوله لیکلي چې وايي طالبانو د درو میاشتو د اوربند وړاندیز کړی دی او په بدل کې غوښتي چې افغان حکومت دې د 2000 بندیان را خوشی کړي. ډیفنس پوسټ ورسپانې د شاغلی نادر نادری له قوله لیکلي چې ویلي دي طالبانو همدارز له ملګرو ملتونو غوښتي چې د دوی د مشرانو نمونه دي د نړیوال تور لیست لري کړي او پر هغوی لګیدلې بندیزونه دي رفع کړي. د شاغلی نادری په وینا د 2000 بندیانو د راخوشي کولو غوښتنه د طالبانو یو ډیره لوی غوښتنه ده. د ډیفنس پوسټ خبرونه په لیکنه طالبانو دا غوښتنه داسې محل کړي چې تیر اونۍ طالبانو ادعا کړې و چې د اسلام قلعه د مهم بندر په شمول د افغانستان شاوخوا 15% خاور لاندې کړې ده. د طالبانو دا غوښتنه په داسې حال کې تر رسنیو رسیدلې چې افغان چارواکي وایي طالبانو په هغو سیمو کې چې لاندې کړې دي تر 216 زیات عامل منفیات ځایونه او ودانۍ له منځه وړي دي او تر خپل کنټرول لاندې سیمو کې خلکو ته هیڅ ډول خدمات نه دي وړاندې کړي. طالبانو دا ادارت کړی او ویلي دي چې د دوی تر کنټرول لاندې سیمو کې د خلکو امنیت تامین کړی دی. برتانیایي چاپ ورځپاڼه انډیپندنت په خپل اخیری ګڼه کې لیکلي چې د دې هیواد سرتیری به هم د نورو هیوادونو غوندې له افغانستانه ووځي. د انډیپندنت په لیکنه د برتانیا ځواکونه داسې مهال افغانستان وځي چې د هغو خطرونو په اړه اندېښنې خپل اوج ته رسیدلي چې افغانستان ورسره په راتلونکي کې مخامخ کېدای سي. د ورځپاڼې په لیکنه په افغانستان کې جګړې زیاتې سوي او د بېګنا خلکو تلفات هم هر ورځ لیدل کېږي. په همدې حال کې په افغانستان کې د ښځو د حقونو په ګډون د تیرو شلو کلونو د لاسته راوړنو د خوندیتوب اندېښنې زیاتې سوي دي. انډیپندنت ورسپانې د لویدیځو هیوادونو د نظامي او استخباراتي ادارو له قوله لیکلي چې وایي له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو وتل به یو ځل بیا افراطي ډلو ته لار هواره کړي چې وکړای سي د افغانستان له لیرې پرتو سیمو په ګټه سره د لویدیځ پر اهدافو حملې تراحي کړي. په نوې مورد کې د برتانیا د استخباراتي ادارې ایم آی 5 د رئیس کن مکالم څرګندونې دي چې په دې اړه یې خبرې کړې وي. خورت پانه زیاتوی له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وټلو اصلي پریکړه په امریکا کې وسوه او نورو هیوادونو تعقیب کړه.
په ترکیه کې د ناکامۍ په وجې کو د تا د 15 کال د پوره کېدو په مناسبت پرون چارواکو په یو لړ مراسمو کې برخه واخیسته. چارواکو د هغو کسانو یاد ته درناوی هم وکړ چې د حکومت پر ضد پلان شویو پاڅونونو د ځپلو پر مهال مړ شوي دي. د ترکیې چارواکي د دغو وژل شویو کسانو هدیرو ته ورغلل او د هغوی یاد ته د درناوي مراتب پر ځای کړل. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په مناسبتونو کې تر برخه اخیستو وړاندې په پارلمان کې د مراسمو مشري کوله. وروسته په ځینو مناسبتونو کې برخه واخیسته چې د یو موزیم پرانیسته هم پکې شامل و. په دې موزیم کې د 2014 میلادي کال د جولای د 15 نیټې د ناکامۍ کودتا د ځپلو په یاد آثار نندارې ته ایښول سوي دي. 15 کاله مخکې له پاوت څخه جلا سویو ډلو له ټانکونو جنگیال وتکو او څرخیل وتکو په استفاده د اردوغان د حکومت د نسکورولو هڅه وکړه. وروسته په زرګونو کسان د ولسمشر اردوغان تر غوښتنې وروسته لارو سړکونو ته راووتل او د کودتا د هڅې مخالفت یې وکړ. د خلکو پر ډلو د کودتاچانو د ډزو د پارلمان او نورو دولتي ودانیو تر بمباری وروسته ل 2150 ډیر کسان وژل سول او شاوخوا 2200 نور ټپیان سول. شاوخوا 15 کسان چې د اډاله مخې د کودتا په هڅه کې لاس ترلود هم وژل سول. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون په خپلو خبرو کې وویل موږ به هیڅکله د هغو خلکو د زړورتیا حق پر ځای نه کړای سو چې موږ او زموږ ملت ته یې د ډیموکراسۍ سباوون را په برخه کړ. ترکیه تور لګولی چې د کودتا په هڅه کې د فتح الله ګولن په نوم هغه دینی عالم لاس لري چې په امریکا کې دیره دی او پخوا د اردوغان متحد و، خو ګولن دا تورونه رد کړي دي. د ترکیه حکومت د ګولن شبکه د تروریستي سازمانونو په لیست کې شامله کړې ده. د ترکیه حکومتي چارواکو ټینګار کړی چې د ګولن شبکه لا هم د ترکیه لپاره یو ګواښ دی. ولسمشر اردوغان د چهارشنبې په ورځ پارلمان ته په وینا کې ویلي وو د ده حکومت د دې شبکې تعقیبولو ته ژمن دی تر هغو چې وروستۍ غړی یې شنډ کړی سوی نه وي.
مننه چې ازادي راډیو واورې.
ازادي راډیو ته غواګست اوس هم ورزو لنډو خبرونو ته. د ازبکستان پلازمینه د مرکزی او جنوبی آسیا د سیمه ایز اتصال فرصتونو او ننګونو د کانفرانس کوربه دی. همدا چې افغان ولسمشر نن د کانفرانس په دویمه ورځ وینا وکړي. د جمهوری ریاست لمړی مرستیال امر الله صالح وایي د پاکستان هوایي ځواک او اردو د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ د دروازې د بیانې ولکېدو د هڅې په تړاو افغان دولت ته خبرداری ورکړی. د قرغیزستان د بهرنیو چارو وزارت له افغانستانه د افغان الاصل قرغز وګړو د تسلیمۍ لپاره له تاجکستان څخه د همکارۍ غوښتنه کړې. دا ورسره له هغه چې د جګړو د شدت له کبله له 350 شاوخوا قرغز وګړي د افغانستان له واخانه تاجکستان ته واوښتل. د اورزګان والی محمد عمر شیرزاد وایي په مرکز ترینکوټ کې د ملي امنیت د وڅارنوال د وژنې په تړاو څېړنې پیل شوې دي. د جرمنی په لویدیس کې د درنو سیلابونو له کبله لک تر لګه 55 کسان مړ شوي او شاوخوا 1400 نور کسان تری تم دي. سیلابونه د جرمنی په لویدیزو سیمو کې خلکو ته ګڼ مالی تاوانونه هم اړولي. عراق له اردن سره د تیلو د صادراتو په اړه شوی موافقه د یو بل کال لپاره تمدید کړه. او د اروپایي ټولنې یو روغتیایي چارواکي د دې ټولنې د غړو هیوادونو له وګړو د کرونا ضد واکسین لګولو غوښتنه وکړه.
لاند خبرونه مو اوریدل کولای شي تفصيلي د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې ولولې. اوس هم دواونیس پروګرامونه لرو. لمړی د خزو لپاره د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ او بیا کور کله راډیو خبرونه.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و جاړم د ماشومان سره په ځکننه زم نور د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د آزادۍ رادیو درنو اوریدونکو سلام. د دې اونۍ د خبرونې موضوع مو نجونو او خزو پسې بد رد ویلو ستونزې ته ځانګړې شوې ده. یو شمیر نارینه کله چې وی خزي یا نجلۍ ته د مشروع یا غیر مشروع رابطې د جوړولو وړاندیز او هڅې وکړي خو هڅې ناکامي او د رد جواب ترلاسه کړي، بیا د زد او عقدې له مخې پر هغې د بدلمنې تورونه پوري کوي. په عام اصطلاح کوشش کوي چې په چاپیریال کې بدنامه کړي. خو ولې یو شمیر نارینه د خزو پر وړاندې دا ډول عقدی چلند کوي؟
دا انسانان معمولا د ټولنې عزت سیست یا خودشفته، پر نفس ټیټ اعتماد لرونکي، مغروره، کله کله خودکمبینه.
د افغانستان د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د منی قانون لمخې څوک چې پر یوې خزي د بدلمنۍ تورونه پوري کوي د څه ډول قانوني چلند وړ دی؟
په دې کې تر دوو کلو مجازات شته، په دې کې نقدي جریمه هم په نظر کې نیول شوې ده.
موږ هڅه کړې ده چې په دې خبرونه کې د پښتنو ته ځوابونه پیدا کړو. اوس به راپور واورو چې د یوې متضررې خزي په غاک به لیږي.
تقریبا شپږ میاشتې مخکې ما ته یو چا د واده وړاندیز کړی و. کله چې ما رات
وکړه، هڅه وکړل چې زما نوم، شخصیت، حیثیت ته تاوان ورسوي، او همیشه به یې منفي تبلیغات را پسې کول او اخترونه به یې هم را کول چې بدنام کوم دی، که زما نشي ته به هم د بل چا نشي، او ته به په خپل کورنۍ کې، په ټولنه کې، په نظام کې خپل حیثیت به لاسه ورکوي.
دا فاطمه و چې د خپل یوري بار کیسه یې کوله. د فاطمې په خبره کله یې چې د روی بار د واده وړاندیز رد کړ، د هغه د غبرګون سره مخ شوله. وګما بیا بل خزه ده چې د خپل ټولګیوالي کې سره تکبي. هغه وایي د ټولګیوالي ری بار یې چې د هغې نږدې خپلوان هم وو، د رد جواب په ترلاسه کولو سره اوقدی شول او د نجلۍ د بدنامولو هڅې شروع کړې، تر دې چې د نجلۍ کورنۍ هم په خپل لور محدودیتونه ولګول. هغه نوره کیسه داسې را تکبي.
زموږ یو ټولګیواله وه، ډېره ښه جلۍ وه، په دې پسې ځینې خاصکاران راتلل، خپلوانې وو، دا ریباران یې خپله خاله وه. دوی چې وو لږ قیدګیره خلک وو، او خاله دوی چې وو هغوی لږ آزاد طبیعت درلوده. د دې جلۍ پلار هغوی نه خوښول، ځکه هغوی ډېر آزاد خویه وو. د جلۍ په مقابل کې د خاله زوی عقدی شو، خو په همدې ډول رابطې ورو ورو خراب شول، آن تر دې سرحده پورې چې په دې جلۍ پسې بل څوک خاصګاري راتلل، مرکه ورپسې راتلله. هغوی ته یې ویلي وو همدې د خاله فامیل یې، د خاله زوی، چې د جلۍ ښه جلۍ نه وه، ډېرې بدې خبرې ورپسې کړې وې.
افغانستان یو نرواکه هیواد ده، او اکثره نارینه خپل ځانونه تر ښځو لوړ ګڼي. هڅه کوي چې ښځې د دوی د خبرو او غوښتنو تابعدار او منونکي وي. دغه ډول فکر په ماشومو هلکانو کې په کورنۍ کې روزل کیږي، خو له بده مرغه له دغه عادت سره روزل شوي هلکان بیا له کوره د باندې هم غواړي چې په نجونو او ښځو واکمن وي او غوښتنې یې ومنل شي. خو ډېر کله داسې کیږي چې دغه غوښتنې د ښځو اصلي او طبیعي حقوق هم تر پښو لاندې کوي. د خپل خوخین جلی یا هلک ته د واده کول وړاندیز د قانون خلاف عمل نه ده. هر څوک کولای شي چې د خپل راتلونکي ژوند ملګری یا ملګری پخپل وټاکی. هلک او نجلۍ دواړه حق لري چې د واده لپاره وړاندیز یا ومني یا یې رد کړي. خو په افغانستان کې یو شمیر نارینه کله چې د نجلۍ یا ښځینه د واده یا د ملګرتیا د وړاندیز رد جواب ترلاسه کړي، بیا د عقدې له مخې غواړي هغه نجلۍ یا ښځه په بدلمنۍ تورنه کړي، تر څو بل کس ورسره د واده کولو لپاره زړه ښه نه کړي. ټول هغه کړه وړه چې د ښځو پر وړاندې ستونزې او خنډونه جوړوي او د ښځو ژوند له کړاو سره مخ کوي، د قانون پر وړاندې جرم ګڼل کیږي. حقوق پوه سبحان مصباح وایي قانون د متضررو ښځو ملاتړ کوي، او کوم کسان چې د ښځو حیثیت ته ضرر رسوي هغه د قانون پر وړاندې پړ ګڼل کیږي.
په ټوله کې د اسرار او د افشا کېدلو مسله دا جرم ده، په دې کې تر دوو کلو مجازات شته، په دې کې نقدي جریمه هم په نظر کې نیول شوی ده. یعنی له حقوقي اړخه، له قانوني اړخه، هغه پرنسپ د قانونیت چې جرم یې دغه موارد یې جرم ګڼلي، افغانستان په نافذه قوانینو کې ورته مجازات ټاکلي داشته.
په اسلام کې هم تور پوری کول یو ناوړه او شیطانی عمل بلل شوی. مولوی احسان الحق حنفی وایي په ښځو تور پوری کول د منافقو کسانو عمل دی. هغه په دې اړه زیاتوي،
دا عمل د اسلام خلاف ده، د قران عظیم شان خلاف ده، د اسلامی ارشاداتو، د نبوی ارشاداتو خلاف ده، او د سالم پالنې او د سالم تربیه سره هم په ټکر او تضاد او خلاف کې دغه یو عمل ده. خو هم دغه خلق په مختلفو وختونو کې و دغه کړنې او حرکتونه کول. حتی په مدینه منوره کې منافقینو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په محترمه میرمن ام المؤمنین عائشه رضی الله تعالی عنها باندې هم تور دغ پورې کړ، ولی الله تبارک و تعالی د هغه صفحه وکړه او د هغه په تسکیه کې او پاکۍ کې وحی نازل کړ. د سوره نور تقریبا 11 آیاتونه په دې مورد نازل کړل، او هغه څوک چې تور پورې کړي و دا یو قانون او قاعده کې خودل چې بعد څوک چې تور پورې کوي په پاک لمنو او با عزت خلکو باندې، نو هغه به څلور گواهان وخی، او که څلور گواهان ونه خی د اسلامي شریعت او د اسلامي نظام له قانون سره سم، هغه به هر یوې اتیا دوری وو وهلې شي دغه خلک چې تور پورې کوي. یعنی دا یو عادي موضوع نه ده، ځکه اسلام د شخصیت حفاظت کوي.
د اروایي پلوه کینه او عقده د ژوند خواګل منځوري، انسان نارامه کوي او په اوږد مهال کې
د ډیرو اروایي ناروغیو لامل ګرځي. ارواپوه شرف الدین عظیمی وایي عقده نه یوازې مقابل لوري ته بلکې خپله عقده کوونکي ته هم زیات زیانونه لري.
بدنامول لکه سپکول لکه بیلارې ویل داخله د مسل دا ډیره د هغو افراد او اشخاصو نه هېدي چې معمولا پر نفس اعتماد نه لري، مقابل لوري ته ازادي او خپلواکي نه ورکوي، او هغه څه چې خپل زړه غواړي او خپل خوښيږي په مغه عمل باندې یا په مغه چاره باندې اقدام کوي. دا انسانان معمولا د ټولنې عزت است یا خود شفته، پر نفس ټیټ اعتماد لرونکي، مغرور، کله کله خودکمبینه او په ټوله کې اپ نارمل.
په افغانستان کې په داورستیو دوه ولسیزو کې خزو نسبی ازادي تر لاسه کړی چې طبي حقوق یې تر یو حده په لویو ښارونو کې خوندي شوی، خو زیات شمیر افغانان دغه نسبی ازادي هم خزو ته نه خوښوي. له همدې امله فعال خزي د یو شمیر کسانو د عقدی برخورد او نامعقوله غوښتنو سره مخ کیږي. موږ په دې اړه د عامو خلکو خبرې را اخیستي چې د خزو پر وړاندې د عقدی چلند په اړه څه وایي.
نو محمد فیروز د کارتینا اوسیدین کې هم د ما په نظر باندې دا یو ډیر زشت کار ده، بد کار ده، د شریعت له نظر هم د کبیره ګناه ده. دته نبی علی صلوات و سلام د بوختان پولیس کې چنه کبیره ګناهونه پولیس کې د شمیري
حکمت الله حکیمیم د روزګان ولایت څخه شوزه په عموم کې اسلام د حق ورکړی دی چې خپل د ژوند برخلیک په خپل وټا کې شوزه کولای شي خپل راتلونکي انتخاب کړي. دا حق اسلام ورکړی دی. دا نه زنیخ سیسم نه بل څوک زنیخ سیسم نه بل څوک ورکولای شي.
نوم می شیرین درمان دی، د خوست یو تنځوانی ما، او د اسلام له نظر هم په خزه باندې تهمت لګول یا تور لګول هغه چې دی غیر قانوني دی، غیر اسلامي عمل دی، او هغه څوک چې په یو خزه باندې یا په یو مرمن باندې په ناحق تور لګوي نو په هغه باندې الله جل جلاله او زموږ پیغمبر هم لعنت ویلی دی.
د نیمه نړۍ اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې به د خزو د فعالې بصری دیدار خبرې واورو چې مګ ور سره مرکه کړې ده. اغلی دیدار کراته وایس چې ولی په افغان ټولنه کې نارینه غواړي چې خزی د حقوقي تابعداري وي او هر غوښتنه یې ومنل شي، او که خزی چیرته سرغړونه وکړي بیا د نارینه ولغبرګون سره مخ کیږي.
بدبختانه وایم افغاني ټولنه چې موږ تاسو پکې ژوند کوو یا موږ تاسو پکې میشته استو، همیشه نارینه غواړي چې په خزو باندې د خزی د خپل تابع وګرځي، د خپل قاعده او قانون چې لري د همیشه غواړي په خزی باندې دی تحمل کی. دا بدبختانه د موږ تاسو په جامعه د رواج ده، او دا مراج لوچ د چمګو تاسو لتی سره همیشه مخکیږي، همیشه مخامخ استو چې څومره یو خزه بیاو اجتماع کې اوسي، بیاو اجتماع کې کار کوي، بیاو اجتماع کې کاته پورته کیږي، نو اکثریت فامیلونه یا اکثریت نارینه چې کنه په خزه باندې همیشه نیوکه کوي چې یادې مثلا مخلص شو، یادې سر لو شو، یادې فلانی سره د دلیل خبرې دی وکړي، یادا یا همیشه دا خبر سره مخکیږي مخکیږي. دا چلن ما په نظر باندې د نارینه ول خو نه خنه د چ په خزو باندې د خپل قانون همیشه د تطبیق کې خزه هم حق لري، هم حقوق لري، هم چا خبر عزت لري، ابرو لري، نو باید هر شي ته د نارینه د منځ خويندو هر نقطې ته هر کار ته متوجي اوسي، خصوصا هغه ورونه یا هغه نارینه چې غواړي چې کورنۍ سره یا یو فامیل سره ښه شي وکي، یا غواړي چې هغه جلی نه خاصګاری وکي، نو کله چې یاد یغې د کورنۍ له خوانه یا خپل د یغې جلکی له خوانه د ترات جواب ورکول کیږي، رد جواب دی ته ورکي چې زه نه غواړم چې دا سره زه یا نامزاد چې میا واده وکم یا انده ژوند مخکې کوم، نو دا بیا په همیشه چې خپل لانډیوالانو سره کینی یا مثلا خپلو یا خپلوانو کره مثلا دازي وجود فلانی لور یا دا یا ها مکتب منفي نکتې یا منفي خبرې همیشه ورپورې کوي.
د نارینه وزور واکې په خزو د خزو ژوند څومره محدود کبي او خزي څومره متضرره کیدای شي ترینه؟
دا خويند ډیره متضرره کیدلې شي هغه خپل فامیل ته په جګ سر باندې دانه شکایت لای هغه کم خواهشات کم تقاضا وي چې د خپل پزړه کې لري هغه نشي پوره کولای. دا د خپل د زړه درد له چا سره ویلې نشي، دا د خپل د زړه ناخوالې چا سره شکل کولای نشي. په کور کې ورته همیشه په سپک سترګه یا په کم نظر ورته ګوري، هغه د خپل حق حقوق نه دا دفاع نشي کولای. کله چې دی په خاصګار راځي که مثلا هغه ښه شخصیت وسی او که خدای مکړه خدای مکړه بد شخصیت وسی، نو دا نشي ویل چې زه یاد سره کوژده یا واده کوم یا نه کوم. نو پلار یا مور چې دا هر چاته په نکاح کړله هغه د دې خپل صلاحیت بولي او د دې جلې په حق حقوق باندې په خاک دي او هغه جلې هغه نفر ته ورګي. نو دا په دې حالت کې دا ډېره متضرره کیږي او هغه فامیل هم متضرر کیږي. داسې نه چې فامیل خوشحاله وسي، فامیل هم په جګ سر باندې نه په کلي کې ګرځېدلی شي نه په کور کې ګرځېدلی شي نه چا سره خبر کولی شي نه چا سره ویل کولی شي.
په پای کې کراته ووایست چې څنګه کیدای شي چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی راکم شي.
دغه د موږ درانه ورونه یا د موږ ورونه باید د ښځو شخصیت ته هم احترام قایل شي. ښځه هم یو بشر ده، خصوصا په افغاني ټولنه کې ورته باید په ډېره درنده سترګه دی وګوري او دې ته باید خپله فکر وکړي، توجه وکړي. که موږ دغه سپکې سپورې خبرې دغه ښځې پسې یا دغه خور پسې موږ کوو، دغه مه باده چې د دې سرنوشت خراب کړي، د دې څه چې د فامیل سرنوشت خراب کړي. باید موږ په دې برخه کې له علماو نه له د کور کلي له مشرانو نه باید موږ مرسته واخلو چې تر اوسه پورې دوی په همدغه کلي کور کې ذهنیت سازي وکړي، آګاهي عامه خلکو ته ورکړي، خصوصا ملا امامان صاحب په مساجدو کې په مدرسو کې همدغه رقم ناخوالو خبرو په مورد کې خبرې وکړي چې تر اوسه پورې د دې فکر مغز بدل شي او د موږ د خویندو سرنوشت یا د هغه فامیل سرنوشت دی خراب نه کړي.
ازادي رادیو اوریدونکو د نیمه نړۍ د خبرونه چې موضوع یې د ښځو پر وړاندې عقدی چلند وو هم دومره و. تر بیا د خدای په امان.
اور کلای
نن سبا یې چرال مهم امر سره جنگ کړی دی، په نسی جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیان او زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم. چا کای هغه زما د ترور توی ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو زی
جوړون کې مریم توخی
نو دوستانو سلامونه میومنه او کورکلی ته مو هر کله کوم. نن به په دې موضوع باس وکړو چې ولې ځینی خلک چې د کورونا وایروس له امله مړ کیږي نو ټول خپل خپلوان د جسد شاخوا را ټول وی او مړی هم کور ته راوړي. دا کار به څومره خطرناک پایلې ولري او باید څه وشي؟ د راپور تر څنګ د داخله ناروغیو له یو متخصص ډاکټر سره مرکه هم لرو. را سره پاتې شئ. خطرمنه دوستانو، کورونا یو خطرناک ویروس دی او په ټوله نړۍ کې خور دی. افغانستان لومړی او دوهمه څپه تیره کړې او اوس یې درېمه څپه خپل اوج ته په رسیدو کې دی. کورونا ویروس کومه ځانګړې تداوی نه لري او یوازینۍ لارې یې واکسین او د روغتیایي سپارښتنو په پام کې نیول دي. خو شته داسې کورنۍ چې کله یې څوک په کورونا ویروس وفات شي نو پرته له دې چې روغتیایي تدابیر په پام کې ونیسي د مړي کور ته ورځي او د متوفا کورنۍ سره ډېر نږدې کېني او تماس ورسره نیسي چې پایلې ښې نه دي ثابت شوي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي ملالۍ وایي،
زما د ترور زوی کورونا نیولی و او د همدې مرض له کبله وفات شو. د هغه جنازه کور ته راوړله، خو خدای دې خلک وساتي. نو کله چې چا د یو کورنۍ غړی داسې وي خو کورنۍ خو کرکه نه کوي، هغوی ورته نږدې شو، ټول هغه ټول فامیل یې ورته نږدې شو، همسایګان دوستان دا چا چې وړه جیګوي. نو بیا کله چې هغه وی وړو زموږ ډېر فامیلونه په دې مرض اخته شول، همسایګان هغه منطقه کې چیښي و تقریبا ډېر خلک پرې اخته شو.
خو داسې هم نه ده چې ټول خلک یو شان دي. داسې کورنۍ هم شته چې کورونا ویروس ډېره جدي نیسي او کله یې چې د کور غړی په دې ویروس اخته کیږي نو خپله دوستانو ته خبر ورکوي چې زموږ د کور غړی په کورونا اخته دی، د دوه اونۍ لپاره مو کره تګ راتګ مه کوئ. ترڅو تاسو او کورنۍ مو له دې ویروس خوندي پاتې شئ. او که ناروغي خدای مکړه له دې ویروس مړ کیږي څوک نه خبروي او لرې نه ورته د دعا غوښتنه کوي. په دې اړه د لغمان ولایت اوسیدونکی مسعود نوري د همداسې یوې کورنۍ کیسه کوي.
سمو د مخه زموږ دوستانو د کورونا له وجې نه په حق رسید، ډیر وخت هلته بستر پاتې و، بیا هغه په حق رسید. نو د دې کورنۍ موږ ته هم حال رانه کچه زما خاوند په حق رسیدلی، ځکه دوی سره دا فکر او سوچ و که چیرته موږ دوستان خبرو یا دوستان راځي نو دا یو ساری مرض ده، خدای مکه چې نور دوستان ته انتقال نشي او زموږ دا غم لا زیات نشي. نو په دې وجه دوی هیڅ اتم اطلاع ورنه کړه. مړه هم د شپې په شپاخانه کې پریښود، سبا پر 9 بجو په شوکیو کې دفن کړه. حتی په فیسبوک کې ولیکل چې زموږ پلار په حق رسیدلی، دا ټول دوستان نه هیله کوو چې په دعاګانو کې یاد وساتئ. خو د خیرات او فاتحې مراسم چې کله دا مرضونه لرې شو بیا نو موږ وروسته اعلانوو، بیا تاسو کولی شئ هغه وخت کې ګډون وکړئ.
د زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ اوسیدونکي ښاپیرې بیا وایي دا لازمه نه ده چې څوک د کورونا ناروغ عیادت ته هم لاړ شي، او کله ناچارۍ د کورنۍ غړی ورزي باید له ډېر احتیاط څخه کار واخیستل شي. نوموړي زیاتوي،
څرنګه چې ټول پوهیږو کورونا ډیره بده او ساری ناروغي ده چې په نن سبا ټول نړۍ کې دا خپره شوې ده، او ټول نړۍ د دې ناروغۍ نه رنج وړي. چې زموږ په ټولنه کې خو دا رواج ده چې کله کوم کور کې څوک مري شي نو ټول عیادت ته ورځي، او یا دا وایي چې خیر ده موږ خو د هغه نه زیات نه یو، باید پښتنې ته ورشو چې دا د دې مرض په مقابل کې دا ډیره غلطه خبره ده، او دغه کار د باید هیڅوک ونه کړي. اول خو د هغې کورنۍ غړي باید ټول ته خبر ورکړي چې زموږ کور کې ناروغه ده د کورونا، او تاسو نه هیله کوم چې زموږ کره رانه شي چې دا مرض خدای نه خواسته تاسو ته انتقال نه شي او د تاسو د طریق نه نورو کورنیو ته.
د کابل د دې سبز ولسوالۍ اوسیدونکي محمد صادق بیا په کورنۍ وغږ کوي چې کله د کورنۍ کوم غړی د کورونا ویروس له کبله وفات کیږي نو باید دوستانو ته ووایي چې مرازئ، او له خلکو نه هم خفه نشي چې ولې رانغلل، او بله دا چې باید متوفا د عام روغتیا وزارت د لارښوونو سره سم خاورو ته وسپارل شي.
زما توصیه هغه وطنوالو ته کوم چې د دغه الهي عذاب یعنی کرونا په نتیجه کې خپل یا خپلوان د کورنۍ غړی یا دوست د منځ ځي، توصیه مې ورته دا ده چې دوی کله د داسې واقع سره مخامخ شي نو باید احساساتي برخورد ونه کړي. هغه لرې دوستان ته حتی د دې ضرورت هم نشته چې د دغه مړي په مراسمو کې اشتراک وکړي. خو بیا هم هغه څوک چې نږدې دوستان دي خامخا غم دروند دي نو اشتراک کوي، نو دوی باید یو بل کار وکړي چې د خپل ځان او د نورو د آیندې دپاره هم باید پام وکړي. کوم څه چې ډاکټران دغه مرض په ارتباط وایي هغه باید مراعت کړي، یو اجتماعي فاصله باید مراعت کړي، یو بل ته لاس ورنه کړي، ماسکونو نه استفاده وکړي، او په دغه مړي په جریان کې په مراسمو کې باید احساساتي برخورد ونه کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د عام روغتیا وزارت مرستیال ویان ډاکټر میرویس علیزی وایي
د عام روغتیا وزارت یو ګایډلاین دی لپاره چمتو کړی دی، یعنی یو راهنمود دی چې د هغه راهنمود په رڼا کې وادول باید د یو مایت په خښولو کې هغه ټول موارد چې د کرونا ناروغۍ د مخنیوي لپاره اړین دي هغه باید په نظر کې ونیسي. موږ کورنیو ته اختیار ورکړی چې آیا دوی ناروغ شروالۍ ته سپاري، شرایطو کې شروالۍ هم کولی شي دغه دوی دغه مړی خښ کړي، او یا هم که په خپله دغه مایت وړي کور ته او هلته یې خښوي، نو ټول هغه راهنمود مطابق ټولې سپارښتنې دوی ته ویل کېږي. حتی که ضرورت شي دوی ته هغه یو کاپي ورکول کېږي چې د دغه په رڼا کې تاسو خپل مړی کولی شئ خښ کړي، یعنی کوم کسان چې دغه مړی وړي هغوی باید خاص دستکشې اغوستي وي او ماسک ولري، یعنی د کرونا ناروغۍ د مخنیوي لپاره ټول هغه اړین مسایل چې ضرور دي هغه باید په نظر کې دوی ونیسي.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیې بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی، او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت، او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلي خبرونه واورئ.
درمنه دوستانو، دا چې د کورونا ویروس له کبله وفات شوی جسد ویروس انتقالوي کنه، دا په دې اړه نورې پوښتنې مو په یوې مرکه کې د داخله ناروغیو له متخصص ډاکټر پرویز اقبال نه کړي. چاپېدو ته ستاسو پام را اړوم.
داس مطرح کوم چې آیا کله چې یو کس د کورونا په ویروس باندې وفات کیږي د نوموړي کس جسد البته د کورونا ویروس انتقالوي کنه؟
کورونا د ویروس د انتقال مسله د جسد څخه نور وګړو ته او د کورنۍ غړو ته تر اوسه پورې په پوره شکل سره جوته نه ده، ځکه په آزاد سطح باندې کله چې دا ویروس موجود وي او هغه سره زمونږ لاسونه په تماس شي ممکن انتقال شي. خو مهم نظر دا دی چې وای دا ناروغي چې دا اکثرا د تنفسي افرازاتو له امله انتقالیږي، نو کوشش او احتیاط باید وشي تر څو پورې موږ او تاسو خپل جسد په ښه شکل سره خاورو ته وسپارو او د جسد څخه مستقیما د کورونا د انتقال پیښې کمې دي. خو که چیرته بیا هم د جسد په وجود باندې افرازات موجود وي او هغه کسان چې مستقیما د جسد سره په تماس باندې شي، د دوی لاسونه ککړ وي، پوزې ته یا خولې ته وي، شي نو د انتقال خطر موجود دی.
ډاکټر صاحب، کله چې یو څوک کورونا ویروس باندې وفات کیږي د ده جسد سره څنګه برخورد وشي؟ یعنی په عادي شکل راوړل شي، کور کې کیښودل شي، که یا کوم خاص ځانګړي تدابیر ورته ونیول شي؟ او که ځانګړي تدابیر لري نو کوم تدابیر؟
مننه. وګورئ، هغه څوک چې د کورونا د وبا له امله وفات کیږي او روح الله ته سپاري، د ده احترام او د ده بیرته خاورو ته سپارښتنه دا په موږ باندې ضروری او لازمي دي. په ډیر احترام سره باید موږ خپل د کورونا شهید خاورو ته وسپارو او په زمین کې باید کوشش دا وکړو چې مستقیما باید په تماس باندې نه شو، دستکش باید واغوندو، ماسک باید واغوندو او هغه مسایل چې اکثرا سپارښتنې پی کیږي شي. او هغه کسان چې دا جسد خاورو ته سپارلې دي باید صابون باندې ځانونه ومینځي، خپل کالي تبدیل کړي او د سینیټایزر په واسطه باندې او د افونی په واسطه باندې ځان پاک صفا سوتره کړي تر څو پورې پلم د وایرس انتقال نشي او نور هم په دې ناروغي باندې اخته نه کی.
د کورونا ویروس لومړی پړاو، دویم پړاو او دریم پړاو یو بل سره توپیرونه لري؟ کټوله ما یو ویروس تک او د انتقال پروسه څنګه ده؟
دریم مرحله ته چې فعلاً اوس موږ او تاسو سره سر لاس او گریوان یو او د دغه ویروس انتقال مستقیما د تنفسي افرازاتو څخه په لوړه کچه سره صورت نیسی. کچیرته مخامخ یو ناروغ د بل ناروغ په مقابل کې وټوخیږي، خبري وکي یا پرنجي پرشیو کی، خو په یاد ولرئ چې په ټولو برخو کې تر څو پورې چې مکمل تحقیقات صورت نه نیولای، تر څو پورې مکمل واکسینونه نه تکمیل شوي، تر څو پورې مکمل پلاتنه نه وي شوي، تر اوسه پورې طب او د طب محققین د تشویش سره مخ دي او وی اکثرا دغه ویروس چې د آزاد فضا کې او حتی په ځینو توکو باندې چې مستقیما کینی که موږ او تاسو ورسره په تماس باندې شو، په لاس باندې او دغه لاس موږ خولې ته یا پزې ته یا سترګو ته ویسو، د دغه لارې څخه هم انتقالیږي. په درېمه مرحله کې دا ویروس حتی خپل شکل ته تغیر ورکړی دی او د اولی او دویم مرحلې په پرتله باندې ډیر زیات خطرناک او ډیر زیات وژونکی دی.
او اخیری پوښتنه هم دا چې مثلا هغه کسان چې په کورونا ویروس باندې وفات کیږي کورنۍ ته څه لازم ده؟
او ګورئ، د کورنۍ د غړي د لاس ورکول هغه که د کورونا وبا له امله وي او یا له کمبل مرض له امله، دا د کورنۍ لپاره ډیر یو زیات درد دی، ډیر زیات لوی خفګان دی او په دې خفګان کې باید هر انسان شریک وسي. مهمه خبره دا ده چې دا خو امکان نه لري چې ستا د کورنۍ یو غړی ته د لاس ورکړي او هغه ته په هغه شکل باندې چې لازمه ده خاورو ته ونه سپاري او په هغه شکل سره. ښه خبره دا ده چې ټول کسان چې د کورنۍ غړي د لاسه ورکوي، دا یو نړیواله وبا راغلی ده، الله پاک دې موږ او تاسو ترې وساتي، غټ مشکل رامنځته شوی دی. کوشش باید دا وکړو چې هغه جسد چې د کورونا وبا له امله وفات شوی دی، باید موږ او تاسو ځینې معیارات په نظر کې ونیسو. هغه په دې معنا باندې چې د کورنۍ ټول خلک باید اکثرا ماسکونه واغوندي، خپل دوه متره فاصله باید مد نظر ونیسی، لاسونه باید بار بار ومینځي، د سینیټایزر په واسطه باندې دا جسد چې دی دا دی په غی کې نه نیسی او نه دی خکولی، ځکه اکثرا ډیر زیات دردناک وي د کورنۍ غړی انسان د لاسه ورکړی وي.
ګرانو دوستانو، دا د دې ونې د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته وړاندې کړل، تر بیا ښه وخت ولرئ.
زهیر انسان خجل تر هر اسیان شوم غم زهیر انسان خجل تر هر غم زهیر انسان خجل تر هر اسیان شوم غم زهیر انسان خجل تر هر اسیان